دل نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپل کې سره ویشل دا خبره رامسته شولې خو د پولی دواړو غاړه ته چې کوم پښتانه دي هغه سره رايو زیکل هغه د سره رايو زیکل چې زه څنګه چې ما تاسو وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورتس کم پوسټ وکم نو په خبر کې مردان کې د بخل کول چې مړه افغانان نسیم شاه تر دی باندې ویو دا کې دا کې زکه منګه دا وی لوبغاړو ته را دی باندې وایو بیا به ویلی خو چې کله د اجازه خبرې کړې دي یا زن نورو پاکستاني په خوانی لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې نو دا غي د ورسته ما اوس پورې یو منفی کمنټ په خپل باندې نه کتلې ته خبر پښتونخوا د بلوچستان د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټول افغان لوبډله سپورټ کړو داسې سپورټ کړ څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب د مومن صاحب د خبرو په ارتباط یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی مخکې نسیم شاته خلکو بد رد ویل لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري
بالکل ما مخکې دا خبره وکړله چې د دوانو خواو ته د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده دوه خون لري ډبل ایچ ورډ چورته وای دلته هم با سمدا ده چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کو شرکون کې دی یو بل ته نږدې کون کې د فاصله ختمولو لامل کیږي او رښتیا هم چې د افغانستان سپورتس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې خو کرکټ او سپورتس په ځانګړې د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کې یو بل سره وتړي زتاسته بل قدر کم کله چې د فوتبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر ومه الته چې موږ پښتنه کوله بعضي هیوادونو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل ماغوی د بلابل افریقایي هیوادونه خلک تر غلیو نو خبره بچی کېدل هغه ویل چې دیس از افریکاس کپ دیس از نوت ساوث افریکاس کپ یعنی ټول د سیاسي سیمایز او اقتصادي شخړې جنجالونه چې درلودل د یاد ویستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغله د افریقا تر غلې افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي د فرهنګ ته به د غړېدو او نړۍ ته د خودلو موقع ده او دغه چانس به موږ استفاده وکړو ټول اختلافات یو خواته پرېږد په تمرکز وکړي څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د ورټیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کو نو بالکل د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي خو سرچپې کداسي او چاره وشي لکه اجازه احمد چریشتیا هم یو ریسست برخورد وکړ وغه یو هغه برخورد وکړي چې یو بسته او ټبر ته پسپکو قتل هغه هم داسي او ټبر ته چې د تلی د پاکستان ننګه کړی دا کغه د سیاست په میدان کې دا هم پښتونو درې دلې د کغه د جګړې په میدان کې د کشمیر غټلو نه راوخله تر بل هر ځای پورې د ننګ ورته کړ د سپورتس کې خو ورته ډیر غټ نمونه راوړی دي ک عمران خان مونږ ته منفي هم کو چې هغه شاید د پښتونو له ادرسه معرفي کنه همشي د شاید افریدی نه راوخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډه د کړې دي نمونه ورته غټلې مقام ورته غټلې لیکن بل په دمرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري او سپریمیست برخورد لري یعنی د نورو نزان غوره وګڼي چې زه خو برهمن يم او دا نور چې دی اچود دی د اندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت چې په دې منطقه کې د اندوانو ذهنیت دلته پاتې دی دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي او دی خلکو انده کارو که زه تاسو بل خبره کول غواړم د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري یو لامل دا دی چې دوی په ځای دی چې د افغانانو لاسته راوړنی وستای لکه اندوانې چې ستای لکه وست انډیزیانو چې پروند افغانستان او بل وړم ورس د افغانستان ملاتړ کوي دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه د واقع اند دوی لاسته راوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې لاسته راوړنه ځان پورې وتړي خو چې تم ور
مشتاق صاحب دلته کې وبخه مسله څه ده مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسي دي او کومه سیاستونه دي نو هغه په سپورتس باندې ماغیس کوي پاکستان کې کستا سو خیلی دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره کوم رویه وساتل شو لا دی وستل شو به دوی خلاف کاروایان وشوي چاپی وهل شوي نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه نو چې هغه خپل خبرګون خای نو هغه خبرګون په سپورتس میدان کې هم راځي
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبرو کړه دا زنیم پوي چې وجه سره خو د پاکستان فوج د سی وکړل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته ویل یو قسم له فوجي ټریننګ ورکو
نو اوس ډیر خلکو پیغورونه
ورکړل ډیر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله ده د سیاست ته اوس سپورتس ترالي نو سپورتس کې د پاکستان د حال شو چې د لومړی مرحلې نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو د خبره کوله چې فوج د باید په هر څه کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاس هغه سپورت سم ځای ته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کوم دی هغه له نورمال فیرنګ
وایي نو لوبغاړو خبره ده اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جینو مبصرونو خبرې اوریدلې دوی وایي چې کله افغانانو توره کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیشتل نو ټول سویشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی ځوانان دي ورسته را بوټیدلی خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت د څه چې وصول لري او سیاست د څه چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاست
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم کوم کوشش وکاو او د سپورتس نه لکه غا قوانینو پرانا کې برخورد سره وکاو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوم ګوري د جوناتن ټراټ انګريز دی افریقوي افریقای اصل انګریز دی د سویلی افریقا دی انګریز دی د سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورګي ډوین براوو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جديجا مونږ سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډټ ورکړي خلک به تاسو ته بیرته کریډټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاس سره وړنې په خپل جنګ کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او ته میکی آرتر راوسته وو یا اوست ګيري کرستن راوسته دې تم د ګيري کرستن نه کرکټ زکه ستانه ده زده دغه سی به زمنګ لاس سره وړنې ته بیا کولای شو کته وای چې ګيري کرستن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډیر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او کتا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خو استاد لشن شو زما یادیږي په خور زلمو ټیم چې کله په پی اس ال کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کې چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي او کله کرکټ پروموټ کې نه کیږي ورتیا نشته ده بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق پرانا کې د دې ورتیا پیدا کوي چې یو چاله ستلوړنه وستایل شي زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډټ هم درکې قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دیوبل سره د نزدیکی دو سبب هم کېدای شي زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالباً کې انټرویو ود افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی دی هغه لیکلی چې راشد لطیف نډیر مننه کړو چې تاسو سره ډیر زیار او زحمت وستلې زه د ایمل پسبلی سیب سره وخت ناوغه گیګه ماغه هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړی کلونو کوریج باغه کو د میډیا لاري هغه همیشه کبیر خان یادی او دغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي یعنی بخل چې کل راشي نو طبي خبره ده چې عکس العمل برازي که بخل نوی پستانه کې افغانان دومره تکړه دي سره د دی چې موږ چمپیونشپ وړاندې کړی خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه، د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې بوله زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره خلو بو کړه، او شاید د پریدی نورې خبرې به ما ولستلی، هغه هغه ډېر مخکې تللی، هغه چې زما ډېر امکان دی، قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسیږي او فاینل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولی چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ورته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو، موږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې، ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي، ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه داسې دي چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول، لکه دا پوش ته یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو، موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو، احترام لرو. زه دا نه وایم، زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده، که ستا د خپل پوش سره مینه ده، چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی، هنرمند چې دی، سندره ده، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه هیڅ پوله نه لري، هغې سره هر سړی مینه کولی شي، هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډله لوبوي، ویل هغې زه دومره تشویق کړم ما چې یار براین لاره دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لاره د ویسټ انډیز لوبغاړی دی، د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی، او هغه دلته کې په راشد خان باندې د خبرو اثر کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري، هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري، او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي، د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي، نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي، هماغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب، لکه د مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کوهلی ته چک چکی کوي، څوک راشد خان ته چک چکی کوي، څوک د آسترالیا او د انګلینډ لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسېدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، زه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پرده ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده، سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبنیز تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته دی. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالي، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د لپاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلی د نمک حرام، سره د دې چې زیاده ادا کوله چې د افغانانو قربانۍ وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه د پاکستان د ایس ای پخوانی مشر ده، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي، موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تور پوستې ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تور پوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې کله میدان ته تلل، دا سلوګن یا دا ناره به اعلانوله، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی، دا د خپل د احساساتو د اظهار خا درسته د پیغام رسولو ډیر خا درسته ستاسو بیاد وکړه چې د 3 اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوړه جایزه شه د افغان ماجرینو ته ډالې کړه ولې دا کارو چې سپورتس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله مونږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په تبي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي او سپورتس به ترين ادرس ده خو کله چې تاسو د سپورتس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزيږوي او کرکه پیدا کوي میډیا مو پام دی یو تکل باندې چې څنګه یو ملت ټیټسترګ باندې وکتل شي په پای کې خبره ده چې سپورتس به مش د ویش لامل کیږي پر اوس کله چې کله افغانستان لوبو غټله د انګلند نه لوبو غټله د هندستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونه چي ده عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري یو تړاو لري دا غي پرانا کیونه سیدیس خبره نو کړ چې پاکستان له لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وک د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال وته وای چې اسمان راولیدل ته وای چې کشمیر دی نه پام دی ورز هندستان په زور اخیستی وسړیا دا د انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخیږي کوم ډله
خوخیږي مهمه موضوع یاد کړه رحیم صاحب کله ناکله یو څوک ته خواخوږی له خاطر چې دې ټیم نه د غټلې تایید
یو ته زوی ما چې 99% پښتانه چې کوم دی هغه هم وړ چې افریقا وګټي یو کس ته ملاده ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله ما خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیم فائنل راځي بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي زه ډېر زیات خوشاله ما نو ملګر د خپل کور کې توان راکو نو دا به کله کله وشي
دا خوده او کله نه کله ودا د انګلستان کپتان باتلر دا یو زلمالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو ډیر د سمارت سړی وکنه تر اوسه پورې مې د لوبې ته ځناسم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي او ته خوشاله یم کنه لمه سریست هغه نه لري
اړیکه چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د استرالیا لیگ دی دا چې بیا د سریلانکا د بنگلاديش ته اوس ورځ کې لیگ دی کریبین لیگ دی نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او منګه دا غوې په ملاتړ باندې نور ته کنځل کو پرسک نسیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسینګ روم شیر کوي دا غوې سره کمرې شیر کوي خونی شیر کوي یو ځای جون کوي یو ځای ګرځي دا شاهین دی دا ټول د افغان لوبغاړي زمنګ د تر په پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دي
دا شاهین یو څه دوسکي پیدا شوه دی دا شاهین د پاکستان نام
دی یو څه لوبي کړی دی
او دوی خو
او دوی یو ځلوب کړی دی به چې کوم د لیګونو راضی پغه کې دوی یو ځون کې یو ځ پاسی کې نه خودل ته په بس ولسونه خپل مس کې بس یو بل تکنځل کوي
اول د سه هنر او سپورت باید د سه شي لکه مثلا د اقبال مثال درکم د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت ری جوړ کړی دی هندواني هم ستای ټایګور ټول ستای ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخکې ټایګور یاد کو لام دې سره ودا بحث راوند غاړو لتا صاحب مننه رحیم صاحب مومن صاحب مننه او د اوریدونکو مننده يم چې په دې باس کې تر دې د مر سره برخه واخسته تر بلې خبرونه مو خدای مات
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني زموږ ته د خبرونې ملما د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي له استاد ډاکټر زمان ستانیزی څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي
زه په لوګر کې د محمد اغه دی ولسوالۍ د سباک خلو په کلی کې زیږیدلم نو په یو کلی کې لو سوالم د کلی علاکم او پلار مې د هغه دوه زمن لم ما د مخه مرسوي نو د ما قلر زیات ورته غته په دې چې زي مشر زوی وم نو زبای هر زای جان سر بولم هر باسیکل درلو دو دمام خوخی ده چور سرائیم نو دما اولین مدرسه دما پلارو هر چه قصه و داستانون و چه لهر جای آوری دل تنزو که افسانه وی که استوری وی آقا به خی قصه که ولینو آقا قصه دما اولین مکتب دما پلارو نو در رسمی شانسی دی آقا ده محمد آقای پو نغه وخت کې خوانځایو لاله سنو التمیک درس ولید د اول درې کاله لغه ورسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کیږي چې زله خپل کورنۍ نه لری زم کابل ته چالتہ درس وایم د دوستانو د تشویق په اثر باندې څوغي فکر کاوه چې البته خپل ځان باندې چې زه ډیر وخیر مو د مکتب د مال لپاره کافی نه ده باید کابل کې مکتب وایم نو بیا دا چې د هغوی حدثیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده بیا د کابل کې د شاه شهید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره
وخت کې مو کورنۍ په مور و پلار یعنې په محمد اغې کې پاتې وله او تاسې په شاه شهید کې درس وایئ
و زه مې له اکا سره وم د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و نو زه مې له اکا سره اوسېدم د هغوی کورنۍ سره بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم بیا لوګر نه د محمد اغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم نادری لیسې ته ولاړم هغلته تقریبا یو څونه وخت وسولته په هر صورت په یو لسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحان یې ورکوو سراسر د افغانستان هغه لایق شاګردانو به چې وو هغه به راتللو نو د ما نوم داسې تصادفي هغلته په هغه لیست کې راغی بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ له امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه یو کال نه وروسته بېرته افغانستان ته ولاړم بیا چې د دوم ځل لپاره یعنې یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه لغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل بیا له فراغت نه وروسته عملته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه څه ټیټترینه رتبه د استادي ده د استاد په حیث د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی وو د واشنګټن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل بېرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې دامه ورکړه
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړی او بېرته خپل وطن ته ولاړی دا پوښتنه به شاید د موږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې وو چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل بېرته به راتلل په خپل وطن کې بیکار کوو
و دغه کوشش خو ټولو سره وو څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل د هېواد سره له خلکو سره له ولس سره په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغو کلو کې لوی سوي یو هغه په موږه داین لري باید بېرته افغانستان ته تللی وای نو زه دوه ځلې چې راغلم دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بېرته ولاړ شم پس له د واشنګټن له پوهنتون له تحصیلاتو مې خلاص شوم بېرته افغانستان ته لاړم بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلودو یو د ادبیاتو د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې وو د څه د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله دا پوهنځی لغوه که ملحق که په ادبیات پونځي پوره منتهغه زموږ د انګریزي څنګه ځای په ځای پاتې سول نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله وامه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ځوان دغه وڅې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو د روسانو راتګ هم وسو د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو یرغل وکړ په افغانستان باندې نو هغه حادثې زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوانه منته د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله زه بیرته وغوښتلم نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم کې ویلی شو
له ازادي رادیو د میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی
تاسې په امریکا کې زده کړې کړې وې په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې په امریکا کې زده کړې کړې وې هغه ته به دې شک په سترګه کتل کېدل که څنګه
یوازې شک نه و د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول په دې چې زه بیرته ولاړم په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار مې کاوه نو د ما ارتباط هغو سره زیات و له هغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله و الماني و روسي و حتی ایتالوي ډېر کمتم او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه نو د هغه په خاطر زه ګویټې انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی هغه وخت کې زه خپل د څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم سخت وختونه وو په هر صورت باندې هماغه سختیان دي چې د یو چا شخصیت جوړی تغییر ورکوي جهت ورکوي دا
بالاخره تاسو امریکا ته لاړی ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ هماغه وخت لاړی که نه وروسته
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ما تو د موږ په کورنۍ کې زیات و تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل شول د خلقانو په اوله دوره کې زه خپل هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقل نه کار واخلم یو معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم اما هغه وخت چې روسان راغله بیا وروسته موږ یو لست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې او یکشنبې ده د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوا نه و هغوی سره مې خبرې وکړې هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې و هلته ممکن تا ته په کارې هلته چې زه ولاړم هغه ویلې د تا کار ټول خلاص ده کولی شې دوه هفتې بعد د موږ سمستر شروع کېږي دا د دوه صنف موم درکړی دي او دا شیان بیخي یعنی د ما باورم نه راته چې هغسې نو د هغې خاطر له شروع نه ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه مې ادامه ورکړه. بیا دغه پر څنګه ما یو نور تحصیل په بلنرج رابطو په سیاسي علوم کې وکړ. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه، نو او په زمن کې هغه وجیبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده، دغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دېته شخصي جهاد ووایم که نه، په دې د جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لازره تیراژ مو درلوده، تر هغه حد مو څه له لاسه کېده. تا افغانی مهاجرین سرغلی و هر چرته و تیب تو پاشان و سره اوقات مرسوله و امریکایان و تا و مطبعات و تا. نو دی ما فعالیت البته هیچ وقت ما پزوند که ندیگو که زده یو تنظیم که یو حزب که یو گوند که، نو فعالیت می انفرادی و تنهایی دا کار ما که و یعنی لیو درک همه درس ورکا و چی اقام وظیفه و لبل درک می تحصیل که و چی اقام علاقه و لبل خانه می آزادی جریده خبره ولی چی اقام دی ما لنظر خبره ملی واجبه می و
تاسی په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او یا سیاست کې زده کړې کړې دي، اما اوس تاسې د الهیاتو استاد یاست. تاسې الهیاتو ته څنګه مخه کړه؟
تصادف نه سم ویلی که یعنی په تصادف کې خپل فاعل د عمل مطرح نه وي، اما په یو شکل سره وو. هغه وروسته چې ما خپل د دکتورا هغه رساله مې څه لیکله، یو ماخذ کم و کتابخانې په منځ کې، د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي. نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي، دا خو د حقوقو پوهنځی ده. یو دوه قدمه مخکې تللم، بېرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي چې ابن عربي. دا منورم عجیبه را تخکاره سو کتاب می خلاص کرد چه دا اول صفحه کلونم چه ده محایدین ابن عربی پا بارا که دونه مطالب لیکلی دید چه دا ده اسلام یو لوی پوه و داو زهیران پاتشم چه زو و سبا تخبل پیشتی اخلم داکتریم او دیدی سرین و ماهیس نو آوریدالی. لارم کاغذونم چه خلاص کرده هلته مې یو ورقه یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل. دا مې کاپي کړل، ځان سره راغلم د ما کار د دکتورا خلاص شوی و، منتظر دا وم چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده که نه. نو یوه ورځ خپله اویلي کې لاړلم، سهار وخت ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم. او دا د هفتې اخره وه، کاغذ مم را سره واخیستم، خو خیر که چیرې اغیست دا و کاغذ مې چې خلاص که تقریبا یو اتلس مخه و. دا مې چې دغه هر جمله څه لونم هغه جمله ما نه پرېږدیست تر څو ورپسې جمله ونوایم، ورپسې فقره ونوایم. نو په ډېر دقت مې دا ولوست تر اخره پورې، یو پلا متوجه سوم چې بیا نو لږ وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه. هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړه، بیا دکترا نه پاس پوست پی ایچ ډی تحقیقات و هغه مې زیات څه کول یو سیلې پوهنتون کې هلته مو استادان درلوده. نو بیا بیخي مې د بلې دنیا ته زه راغلم، تر دې حده چې زه حتی په یو معذرت سره وایم چې حتی شاعر هم سولم.
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر.
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل سو، هغه وخت چې حلاج د عباسي دوره کې په دار وخېزول سو، هغه عرفاني خلک چې و هغه ټول په تېښته او په پټه کې و. په دې څه د فقهي علماو زیات قدرت درلوده، نو بیا لږ وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکه. که فرض که استعاره د معاشقه و د دیشانو هم وی د خدای په صفت کې به لیکل هغه به نو بیا د که چیرې گیر به راغله بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم دا مې د یو انسان لپاره لیکلی خدای سره مو کار نه لرو دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې ورفاو بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل د دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده. یعنی تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصر غربي اصطلاح نه کاپی رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدل هم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي نو د هغه په خاطر په طور د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا 2000 بیت دي په هغه کې دونه اضافات شول چې هغه له 6000 نه هم زیات شو. بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن د چې هغه او کاله په دې تېر کړل چې هغه ځینې جلا کې او هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دی او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي هغه ځینې جلا کړل نو خو خیر هغه دغه وخت و. اما نه زه چې اوس کله کله یو دوه درې مصری وړاندې وروسته لیکم هغه ما زه د زړه د درد دی زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب.
تر اوسه کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه؟
زه یو بل مشکل هم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پرې کوم اما مقصد څه چاپ شوي هم دي په مجلو اخبارو کې دي اما د خپله د کلیاتو په شکل باندې نه دي چاپ شوي. د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکې ګڼه کې زما یو شعر ده چې هغه یو غزله ده یو بولله چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوې ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده دغه ذهنیت باطل ثابت کیو.
استاد څومره وخت کیږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوي؟
زه تقریبا شپږ وو مختلفو پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ال ای کې و له هغه ځای نه البته پاس له دې خپل درس خلاص و ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیاتو عرفان او دغه مسایلو کې درجه ورکوي او یوازې د دکترا او ماستري له هغه نه ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
امریکا خپل اصلي اوسیدونکو څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې ده چې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطني علم یا د الهیاتو خلق دا الهیاتو مذهب و دین په یو ترازو باندې تلی دا درسته نه ده. ټول جامعې دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې. اما مشکل دلته کېږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کېږي جوړ کېږي تنظیمېږي بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووځي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولي او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته. مستقیما زید خدای پیزندنه ته. نو دین پا عبادات و پا فقه و پا دی مسئله سر اخته دی، اما عرفان پیزندنه ده چه انسان باید خپل ځان و پیزنی او که چیرې د ځان پیزندنو توان ولرلی سي بیا نو کیدلی سي یو اقلا یو انتباع یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو د هغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده اما کابالا دیروی عرفان ده، یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم دی هغه عقده عرفان ده. په اسلام کې د فقه او د منځونو د شان څخه هغه د اسلام دین تعریفی هغه ځان ته جای لري، اما عرفان لغو سره البته د وسیلې په حیث وو اما هغه هدف نه ده.
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی.
زه دوه نور ملګری مې له کلي نه ووتلو چې لاړم ځو مکتب ته. په لار کې چې د لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خوا نه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو د موږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوي له لاسه ورکړ. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېدو نیم په اخوا وتښتېد چې موږ موټر ونه وهي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دا بل خواته لاړم. هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وهي داسې په لوړه باندې وختله. دا چې په لوړه وختله زه په داسې غاو چور لښتي کې وم. دلته مې چې ولید دا لارۍ یې پاس په دا هغه ودرېدله، هلته توقف یې وکړ او کږه سوله چې په ما باندې را لویږي. اوس زه دلته د لښتي په منځ کې ورته ولاړ یم، خو یو څه لس کلن هلک به ومه، نهه لس کلن، او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس را لویږي او دا باډۍ هم راکږه سوې ده. او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې ځمکې لوړ سول. نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دوکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په داسې دا لارۍ باید رالوېدلې وای، راچپه سوې وای، زه تر لاندې سوې وم. اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول آوازونه اورم، هلته د خلکو چغې نارې اورم، هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کیږي او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بیرته په شا ځي، هغه د آخري ټیرونه بیرته په مځکه لګیږي، په ما باندې نه رالویږي. نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند آخري لحظه وه، او یعنی اقلا که د فیزیک قانون مطرح وي باید زه هغه موټر لاندې سوی وای. اما هغه څه چې
نیکمرغه داسې ونه شول. اما تاسې په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغه کندیسان وباسئ؟ که نه دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول.
دا په ډېر لنډ وخت کې ما همغه منډه ما واخیستله، زه له سړک نه حتی لاړم، د لښتي منځ کې ودرېدلم. نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزه وساته معجزه و خدای ما خوشحال لره خدای پامان
سلامت و
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.